ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اورې په پښتونخوا کې د ماسپخینې و بجا شوا د وی نه تر دوه بجو دی غړی کې از منو شاسته سو قربایم نیک پیرزونی او سلامونه می قبول کړي په دې خبرونه کې به یو شمیر کورنی سیمایز او د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا ریپورتونه اورې د نړیوالو او کورنی مطبوعات مهم ټکی هم درته وړاندې کوو د دې غړی په اخیری برخه کې به د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلی واورې ورځې چې په سر کې د مجید بابر نه د دې سات تازه خبرونه وانګو
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سرټکی امریکا دوه پاکستانی وسلواله ډلې طارق ګیدړ او جماعت الدوال قران د ترهګرو ډلو په نړیوال فیرست کې شامل کړي افغانستان د طالبانو د نوي مشر هیبت الله نه د سولې په پروسه کې د شاملې دوه غوښتنه کړې ده د بلجیم چارواکو د ترهګرۍ په تور سلور کسان نیولې دي او ست مشال د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی طالبانو طارق ګیدړ ډلا او جماعت الدوال قران د ترهګرو په نړیوال فیرست کې چولې دي چې له مخې د یادې ډلې ټولې اساسي کنګل شوې او هیڅ یو امریکایي اداره یا کوم تنور سره لیندین نشي کولای د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبره شوې او خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د در ادم خلو طارق ګیدړ ډلا په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د هغه بریټ چې پکې یو سل او دوه دیرش کسان وجلې شوې او ترڅنګ په یو شمیر نورو ترهګریزو کاروایانو کې هم ککړه ده او د یادې ډلې مشر منصور په باچا خان په هنتون د شوی بریټ جوړونکو وو د خبر پاڼې لمخه یاد ډلې په 2010 کال کې د یو برتانوي خبريال په تختونه او په 2008 کال کې د یو پولندي خبريال په وجنه کې هم لاس درلودو خبر پاڼه د جماعت الدوال قران ډلې په اړه دیاتوي چې په پیښور کې میشته د غړله د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هم فعالیتونه کوي او د القاعده افغان طالبانو او لشکري طيبه ډلو سره کلکی اړیکې دي د یاد ډلې په اړه خبر پاڼه وایي چې په 2010 کال کې د کونړ ولایت نه یو برتانوي امدادي کارکونکو لندا نورګرو تختولی او وجلی وا د جماعت احمدیه پاکستان ویان سلیم الدین وای چې د جهار چمبه پښپړه کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د دوی د ټولنې سره تعلق لرونکي داوود احمد میتن وجلې شوې ده د دوی په وینا چې تر دې د ما په کراچۍ کې د دوی د شغړې وجل شوې دي خو یو وجون کې ته هم سزا نه ورکړل شوې د دې پیښې په اړه د ګلشن اقبال تانې د پولیسو او چارواکي یوسف رضا وای چې ریپورت یې د سلورو نامعلوم ملزمانو پر ضد درج کړي خو لا کوم کسې نه دی نیولې د پاکستانی طالبانو حکیم الله محسود جلې د دې وجنې ذمہواري اخیستې د ننګرهار ولایت له مطبوعاتي دفتر نه د پنځمې دورې په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې د چین ولسوالۍ په سروبي سیمه کې د بي پيلټ الوتکې د بريد لامل شپږتنه دایښ وسلوال وجلې شوې دي خبر پاڼه کې راغلي چې یاد بريد د چهارشنبې په ورځ لګرمي ورسره ماسپخین درې نیمه بجې تر سره شوې چې پکې وجل شوې کسان ټول د ورغژو قبایلی سیمې سره تعلق لري خبر پاڼه دی ته ویل چې په یاد بريد کې د دایښ وسلوالو سراچه موټر چې له باروتو ډکو هم لمیند تللې ده دایښ وسلوالو په دې اړه تر دې دمه رسنوتا سنې دی ویلي افغان حکومت د طالبانو په نوې مشر هیبت الله غک کړی چې د افغانانو د وجنې لاس واخلي او د سولې د بهیر سره یو ځای شي تیر ورځ د افغان ولسمشر مشر ویان دوا خان مینپال د مشال لیډو افغان څنګه سره په خبرو کې وویل چې د دغه ډلې وجلې شوی مشر ملا منصور د سولې پر ځای جنگ خوښولو نو نوې مشر له پکار دی چې زړه تګلاره پر مخ یو نسی مینپال تیا تکړه
د افغانستان حکومت د یو ډېر فرصت د دوی لپاره غني او لدی فرصت څخه باید ګټه پورته کړي د سولې لپاره دا یو چانس دی ځکه د دوی مخکنی مشر چې و هغه د سولې مخالف و او سولې ته ټول وخت په انفجار او انتحار باندې ځواب ویلی دی وراسي د سولې له بهیر سره یوځای شو
مولا اختر محمد منصور د تیر خالی پورر د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په یو امریکایي بریټ کې وو وجلې شو افغان طالبانو اوس خپل نوی مشر هیبت الله اخونزاده ټاکلې ده په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د ترهګرو د لمن د وړلو په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د امریکا فشار پر پاکستان زیات شي حمدالله محب د مشال ریډیو افغان څنګه تا وو وویل
سولې او امنیت تر تګ لپاره په پاکستان د امریکا فشار ضروری دی او دا د افغانستان د خلکو او د حکومت غوښتنه هم ده د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو د خپلو اتباعو نظامیانو د خوندیتوب او نړیوال امنیت لپاره هم دا ضروری ده چې د وسیلې په توګه د ترګرۍ د کارېدنې مخنیوي وشي
په واشنگتن کې د افغانستان سفیر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د تیر خالی پورز د امریکا بي پيلټ الوتکو د پاکستان د خبرې دننه د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور وواجه او د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وویل چې دا برید د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي و دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د بلجیم چارواکو خبر ورکړ چې سلور مشکوک کسان یې د نوو بریدونو په تور نیولی دي. چارواکو وویل چې دې کسانو د اسلامي دولت ډلې لپاره خلک برتی کول. د بلجیم د سارنوالۍ یو ویاند اریک فان درست وویل چې دا سلور تنه په دې هم تورن شوي دي چې د شام او لیبیا د جګړې لپاره خلک راغونډول. اریک زیاته کړه چې پولیسو په بلجیم کې د یو بل برید نښې هم موندلې دي. دا کسان دوه میاشتې وروسته تر دې نیول شوي دي چې درې ځان وژونکو په بلجیم کې 22 کسان ووژل. د مارچ 22 نیټې د بریدونو تړاو هم دوه تنه مشکوک کسان نیول شوي دي. د دې بریدونو مسؤلیت داعش منلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی د دغه هیواد د سینټ د ځینو غړو لخوا د هغو پښتنو څېړنې کوي چې له مخې د دغو سینټرانو په اند چې آیا د هند لخوا د ایراني بندرګاه د پرمختګ چې کومه معامله ده، دغې خو د بندیزونو د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه نه ده کړې. د تېرې نهې په ورځ د امریکا د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې ته د بهرنیو چارو مرستیالې سکرتر نیشا دیسای بسوال وویل چې په ایران د روانو بندیزونو د موضوع په حواله هند ته د امریکا دریز روښانه دی. د تېر ګل په ورځ هند، افغانستان او د مندنی آسیا هیوادونو سره د تجارت په غرض د چابهار بندر د پرمختګ په اړه ایران سره د 500 میلیونو ډالرو ورکولو ژمنه کړې ده. د تېرې جنورۍ په میاشت کې امریکا او یورپي هیوادونو د ایران د ایټمي فعالیتونو راکمولو په مخه د ایران نه بندیزونه لرې کړي دي. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو بای زمونږ همکار تاسو ته اوري. خو د یو تکنیکی ستونزې له امله مونږ اوس د دې خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه مو د مجید بابر نه واورېدل. د تکنیکی ستونزې له وجې مو د کنسیوبای او موسم حال په دې غړي کې وانه ورېده، خو په راتلونکو غړو کې تاسو ته وړاندې کوو. په روانه غړي کې مو دغه رپورټونه شامل کړي دي. امریکا دوا پاکستانی وسلوالې ډلې د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړې دي. د دې با په پاکستان څه اثرات وي؟ د دفاعي چارو څېړونکي وایي
پوری خو افغانستان کې دي، نو پاکستان پر خو دې فشار نشته، بلکې پاکستان خوشاله چې دا کتاب څه کاروي.
افغان حکومت د طالبانو نوی مشرتابه ته ویلي د سولې خبرو ته د کېنی غنی و بځپل شي. په پیښور کې یو وار بیا هدفي وجنې سیوا شوي. خبريال شمیم شاهد وایي د صوبایي حکومت او پولیس ترمنځ اختلافات د دې لامل دی.
د دې نه دا معلومی دي چې پولیس عملاً چې کوم ځای نه هغه خپل وظیفه نه تر سره کوي، ځکه دلته کې د ترهګرۍ پېښې زیاتې شوي دي.
او د ځینې نور رپورټونو تر څنګ به د دې غړې په آخري برخه کې د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هلي کې واوري چې په بلوچستان کې د صوبایي اسمبلۍ ښځینه غړې څه ترجیحات لري.
بلوچستان کې ډېر زیات کولای شي هغه خپله ودانۍ نه لري او ځان وکړمي ده. انشاءالله تر 2018 پورې به یو څه کاري کوم دی ودانۍ نه شي پاتې.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی رپورت ته. لکه څنګه چې مو په خبرونه کې هم واوریدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوا پاکستانی وسلوالې ډلې د ترهګرۍ په نړیوال لیست کې شامل کړي او بندیز یې په اعلان کړی دی. په دوی کې یوه ډله د ټی چی جی یا طارق ګیدړ ګروپ دا او بلا جماعت داوا القرآن ډله ده. دواړه ډلې په خور او خوښ سیمو کې فعال دي. امریکا د دې نه وړاندې هم یو شمېر پاکستانی ډلې په دغه لیست کې شامل کړي دي. د غلام غوث رپورت کې تفصیل اورو.
د امریکایي سټیټ ډپارټمنټ نه د خپور شوی بیان تر مخه د طارق ګیدړ ګروپ یا ټی جی جی په نوم د پاکستانی وسلوالو طالبانو یو ډله د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی شوی ده. د امریکا د خارجه محکمې بیان زیاتوي چې د دره ادم خیل نه عملیات کوونکې دا ډله د پېښور په آرمی پبلک سکول او په باچا خان پوهنتون چارسده باندې په بریدونو کې ککړه وه او په 2010 کې دې یو بریتانوي خبريال تختولی وو او په 2008 کې د ډلی د پولند یو جیالوجیست وجدې وو. د امریکای د خارجه چارو د محکمې نه د خبر شوی بیان تر مخه د جماعت دعوت القرآن په نوم یو تنظیم هم د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی شوی دی او بیان زیاتوي چې دا تنظیم په پېښور او مشرقي افغانستان کې فعالیتونه لري او د افغان طالبانو القاعده القاعده او لشکر طیبه سره اړیکی لري او د افغانستان په کونړ ولایت کې د تنظیم په 2010 کې د خیر خیګړی د ادارې یو برېټانوي کارکونکي وجلې وو. د یادونې وړ ده چې د امریکې د سټیټ ډپارټمنټ لخوا چې کومه ډله د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی شي نو په دغه ډلو باندې د امریکې د قانون لاندې اقتصادي بندیزونه لګولی شي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې بیان په دې لړ کې زیاتوي چې د امریکې د دې ګامونو مقصد وسلوال ډلې په نړۍ کې یوازې کول دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پېښور کې د دفاعي چارو څېړونکي ریټایر بریګیډیر سعد محمد خان سره زمونږ همکار مجید بابر ته نجیب عامر خبرې کړې دي او پوښتلي دي ته چې دغه دواړو ډلو باندې بندیز او یا په ترهګرو ډلو کې د شاملولو به په پاکستان څه اثرات وي. نوموړي وویل
بالکل دا پاکستان باندې خو فشار نه راځي، دا خو پاکستان کې شتم ده، د پاکستان نه وتی دي. دا طارق ګیدړ ګروپ او دا چې کوم دي دي، خاص کر طارق ګیدړ ګروپ دا پولند هغه چې کوم انجینیر و هغه دی غوا کړو او به وجلې او اوس خو دی افغانستان کې ناس نو چې دا داسې دي ته دهشتګردي او دغه دي. نو هغه په کار چې په نخه کې اوس چې کوم دی هغه د ټي ټي پی چې کوم دغه دی دا خراسان وره چې کوم د دې ګروپ دی، نو دغه خراسان چې عمر نری اوس دغه سربراه دی. نو دغه په خوانه طارق ګیدړ ګروپ ته دا په درکه او دغه فوکشا علاقو متنو کې د بکروای نه کولی او دلته به پنجاب راخته به هم ستر دغه چې ور دي چې کوم ټول لندوي دغه هغه د پولند د انجینیر چې کوم په دغه کې د غازی بروټا پاور پروجیکټ کې هغه واکړو به وځلی. دوی خو افغانستان کې دي، نو پاکستان باندې خو دې فشار نشته، بلکې پاکستان خو خوشاله چې دا خلاف څه کاروي.
صاحب محمد خان صاحب، په داسې ډلو باندې چې کله بندیز اعلان شي د امریکا د حکومت له خوا، نه آیا د دوی کوم هغه ترهګریز فعالیتونه چې وي په هغې کې کموالی راځي؟ دوی باندې پابندۍ چې وي د هغې نه پس دغه فعالیتونه د دوی کمیږي؟
دې فرق هغې ته نه پروزي، ځکه چې هغې نه بینکونو کې اکاؤنټس کرو کړي دي، نه هغې په دوی خارونو کې چرته اوسي، نه هغې چې د پولیس سره مطلوب دي، نه صبر سره دي. نو په غرونو کې ناست دي، د هغې فنډنګ چې کوم دی په کیش باندې کیږي، هغې باندې په دې باندې فرق نه پروزي نه هغې ته. یو نفسیاتي طور باندې ته ویلی شي چې یو ګروپ دی هغه بین المللي طور باندې هغه یو دهشتګر ګروپ چې کوم دی قرار شوی دی، خو باقي هغې باندې د هغې په عملیاتو باندې یا د هغې په فنډنګ باندې یا نور د هغې چې کوم کاروایان دي هغې باندې سفر نه.
ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد د دفاعي چارو څېړونکی دی چې په دوه پاکستانی ډلو د امریکا لخوا د بندیز او په ترهګرو ډلو لیست کې د شاملېدو په اړه یې زمونږ د همکار نجیب عامر سره خبرې کولې.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا غمین نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ ته اندو مې دي نور نه غوړی چې موږ به نه زمونږ کتابو ته ته کینی ټول تخفل فلا غوړی چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د افغانستان حکومت په دې باور دی چې د مولا اختر محمد منصور د مړینې وروسته اوس د سولې لپاره حالات برابر شوي دي. د افغانستان د ولسمشریزه مانی ارګنا په طالبانو غک شوې ده چې د دې نه د ګټه واخلي غنی و بزپل شي. بل لورته داسې ښکاري چې طالبانو د نوی مشر له ټاکلو سره به اوس دغه وسلوال ممکن په وړو وړو ډلو وویشل شي. احمد شهباری پاړه دا ریپورت لري.
د افغانستان جمهوری ریاست د طالبانو پر نوی مشر ژغ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال بیان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو پخوانی مشر پر جګړو او وژنو ټینګار کاوه. نو لنوی و داسې انتظار کیږي چې رسول لاره به خوښ کړي.
د افغانستان حکومت د یو ډېر فرصت د دوی لپاره غني او لدی فرصت څخه باید ګټه پورته کړي. د سولې لپاره دا یو ښه چانس دی ځکه د دوی مخکنی مشر چې و هغه د سولې مخالف و او سولې ته ټول وخت په انفجار او انتحار باندې ځواب ویلی دی. نو دا یو ډېر ښه فرصت رامنځته شوی دی چې دوی وکولی شي د افغانستان د خلکو له وژنې څخه لاس واخلي او براسې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
طالبانو پرون څلور ورځې وروسته تر دې چې د دوی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان دننه د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو د هغه د مړینې خبر تایید کړ او اعلان یې وکړ چې هبت الله اخونزاده د دوی نوی مشر شو. اخونزاده د ملا منصور لمرستیالانو څخه دی. په خپل ملا منصور د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز رد کړی وو او دا معلومه نه ده چې هبت الله اخونزاده به د هغه پلار روان شي که به سوله وکړي. د اخونزاده د ټاکلو تر اعلان وروسته رویټرز ترانس خبر ورکړ چې د طالبانو دوه قمندانانو خبریالانو ته ویلي دي چې هبت الله اخونزاده په یو ویډیو پیغام کې د سولې له خبرو سره مخالفت کړی دی. خو د دې پیغام تر خپرېدو سمدستي وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دا شخیص پیغام د هبت الله اخونزاده نه دی. شاوخوا لس میاشتې مخکې چې کله د طالبانو د مؤسس ملا محمد عمر د مړینې خبر وروسته تر دوو کلونو افشا شو او ملا اختر محمد منصور د دوی نوی مشر وټاکل شو، د طالبانو یو شمېر مشران له هغه بیل شول او د ملا محمد رسول مشري ومنله. د ملا رسول ویاند عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هبت الله د منلو نه دی.
هبت الله اخونزاده د کندهار ولایت اوسېدونکی دی. دا مخکنی د منصور د کابینې د تشکیل یو غړی دی. دومره رول په افغانستان په طالبانو کې نه درلودی، نه لري، نه د جنګ سړی دی، نه په افغانانو کې ډېر شناخت او موضوعیت لري. نو په هیڅ صورت باندې دا د افغانانو لپاره د منلو وړ نه دی.
شاید د طالبانو د نوي مشر له ټاکلو سره دغه وسله واله ډله په نورو ډلو وویشل شي چې بیا به ممکن د سولې خبرې له ټولو اړخونو سره په یو وخت اسانه نه وي. خو د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال وی هر هغه وسله واله ډله چې سوله نه کوي هغه به وځپل شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګي. پرون په پیښور کې د علیشا په نوم وجل شوی نرخزه یا اجلا مړ شو. نوموړی د تیر اتوار په ورځ وسلوالو په ډزو او جوبل کړی و. عموما د نرخزیانو جنازې په ښکاره څوک نه کوي، خو د علیشا جنازه په ښکاره وشوه او سلګونو کسانو پکې ګډون کړی و. د مدني ټولنې فعالین وای اوس وخت راغلی چې په کار ده د خلکو په سوچ کې هم بدلون راشي. زلاند یوسف زیپی دا ریپورت لري.
الله اکبر.
علی شاه د خیبر پختونخوا هغه لومړی خواجه سرا دی چې جنازه یې په ښکاره وشوه او جنازه کې یې خواجه سرا او سیاسي نمائندګانو د مدني ټولنو غړو او عام اولس په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. د علی شاه سرپرست او د خیبر پختونخوا د خواجه سرا او د تنظیم مشره فرزانه وای چې په جنازه کې د اولس په ګډون او مرسته دوی ډیر خوشاله دي.
زمونږ لکه سوچ دا چې مونږ بهر څه کوو، خو چې مونږ خبرې دو نه ارس کمر سه به بلبل سچو د الله تر طرف ټول تیارو، نه د کفن نه د قبر نه د سنه مونږ خبر شوی نه، او هغه چې زمونږ هغه نه مونږ په خپل لکه مخکنی ته وایو چې یار لاړ شي قبر هغه کې کفن روړې وغه نه هغه مونږ خپل هغه باندې کوو، او د دې نه بالکل مونږ نه خبر شوی دا تیار چا کو دا وکچا. نو ماته لکه خمو لگے دو زما ظلم ډیر خوشاله شو، او چې کم د واغان زما د زړه نو وته نو غلطه په طرف مخامخ وځه چاته سم چې تاته مې کو تاته مې کو دته مې دا وکړه.
د جنازې انتظام یو مدني فعال قمر نسیم کړی وو. د علی شاه مړی ته یې په خپل کور کې ځای او غسل هم ورکړو. نوموړی وایي چې چم گاون ورسره د جنازې او د قبر په انتظام کې ډېره مرسته کړې ده.
په دې نن جنازه کې زمونږه د کالونی د انتظامیه د جوخت کورونو او د کلی کم خلکو د دې ټولو خلکو په دې کې ګډون وکړو، د دې خبرې ستاینه وکړو، د دې تعریف یې وکړو چې مونږه دا کار وکړلو او دا جنازه مونږ خپل کور ته راوړله. او خواجه سرا هم په دې باندې ډېر خوشاله ځکه وویل چې د دې خپل کورونو کې د دې جنازې نه کیږي. نو دا د دې صرف ابتدا ده او انشاءالله مونږ یقین لرو. او دې سره سره دا یو بل طریقې سره دا منفرده ځکه وه چې دا د خیبر پختونخوا په تاریخ کې دا پیله یو پبلک فیونرل و د خواجه سراو چې دې کې زنانه موسیبل سوسایټي مو میډیم او نور هر قسمه خلک په دې جنازه کې چکم دي نو شمولیت او ګډون کو.
د او پی ایف کالونی د جمعات امام مولوی شیرخان د علی شاه د جنازې امامت وکړو او وایي چې دا لومړی ځل وو چې د یو خواجه سرا د جنازې امامت یې کوو.
دا یو حق د مسلمانې دی، بل د انسانیت دی کنه، خو لیکن اوس چې دا کار شوی دی چې چا هم کړی نو ظلم یې کړی دی، ظلم ته به ظلم ویلی شي. دا غیر انساني سلوک نه دی پکار ورسره، کم از کم انسانیت خوشته کنه. شرکت خو پکار دی عام مسلمان لګ نه، ځکه چې به حیثیت د مسلمان مونږ عام طور باندې خلکو جنازو کې شرکت کوو، نو دیم په حیثیت د مسلمان سره مونږ د دې جنازه کې شرکت پکار دی.
د شورو پروس په هسپتال کې د ساور کول وروسته د خواجه سراو د صوبایي تنظیم غړو د علی شاه مړی د فقیر آباد تڼې مخې ته کېښود او تر دوو غنټو پورې عام سړک بند وساتلو. پولیس چارواکو خواجه سراو له باور ورکړو چې یو هفته کې دننه به د علی شاه د قتل ملزم گرفتار کړي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
په دې وروستیو اوسو میاشتو کې په پېښور کې د وسلوالو هدفي وژنې زیاتې شوې ده. په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د ختمون او دغه سیمې د وسلوالو نه د پاکولو ادعا کوي، خو د امنیتي چارو پوهان وایي چې په پوځي عملیاتو کې وسلوال په مکمله توګه نه دي ختم شوي او د چاودنو په نسبت یې اوس هدفي وژنو ته لاس اچولی دی، چې څرګندوي په پوځي عملیاتو کې یوازې د وسلوالو ځینې وسایل ختم شوي دي. په دې هکله تفصیل د انیس اجمل رپورټ کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې امنیتي چارواکي او کارپوهان وایي په دې وروستیو کې په پېښور کې د چاودنو په نسبت هدفي وژنې زیاتې شوې دي، چې له وجې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د فقیر آباد تاڼې په حدودو کې وسلوالو په ډسو د اف سي درې اهلکار ووژل. کارپوه خبریال شمیم شاهد وایي چې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي لویې وجې د پوځي عملیاتو ناکامي، د پولیسو او د خیبر پختونخوا حکومت ترمنځ اختلافات او د پوځ حکومت ترمنځ د همکارۍ کمی دی. نوموړی زیاتوي سربیاسب او خیبربند عملیاتو په نتیجه کې بعد وسلوالو مرکزونه لمین ساتللي وي، خو وسلوال نه دي ختم شوی.
اوس دا ښکاریږي چې دغه طالبانو چې کوم ځای په نور ځایونو کې خپل مرکزونه پرانیستي دي او د دوی ترمنځ چې کوم رابطه دي هغه به حل شوي دي. که تاسو وګورئ زموږ په خیبر پختونخوا کې حکومت عملاً چې کوم ځای د حکومت او د پولیس ترمنځ ډېر زیات تعلقات خراب شوي دي. د پولیس قانون چې کوم قانون غیر غواړي چې راشي په هغه باندې د پولیس د جرنیل او ترمن د سیخ اختلافات دي. د دې نه دا معلومی دي چې پولیس عملاً چې کوم ځای هغه خپله وظیفه نه تر سره کوي، ځکه دلته کې د ترهګرۍ پېښې زیاتې شوي دي. د وفاق او د صوبې ترمنځ هم اختلافات شته. فوج او د صوبې ترمنځ هم داسې ښکارېږي چې تر سمنځ کوارډینېشن ختم شوی دی، کوارډینېشن کې کمی راغلی، ځکه دا پېښې کېږي.
د پاکستان فوج وایي چې د ضربې عصب عملیاتو په نتیجه کې د شمالي وزیرستان زیاتره سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده. د امنیتي چارو په ریټایر بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې په پېښور کې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي وجې د وسلوالو د لاجستیکي وسایلو کمې دي.
پېښور کې داسې ځایونه دي چې کوم ځای کې نه د چاودنو چې کوم مواد دي د دې ترسیل یو ځای نه بل ځای پورې استعمال دغه نوې کندو کوم ته کې چې کوم لاجستیکس وته وي وسایل چې کوم دي هغه لګون ته کې زیات پکار دي. دغه د نیولو هم امکانات زیات دي. دا صرف یو درې څلور کسان ټارګټ کړل چې کوم دي هغه دا کار ډېر اسانه سره کولی شي، هغه باندې شکم نه داسې روچت لیږي. دغه سپیشلایزیشن یعنی هغه تجربه یا هغه قابلیت ضرورت نشته چې کوم د چودنو په مواد کې کیږي، هغه خپل دغه تبدیلی په طریقه کار تبدیلی.
د مې په یوه اجتماع بیا د خبر پښتونخوا په ګډون په ټول ملک کې د شیا مسلکو خلکو د هدفي وژنو پر ضد یو شیا تنظیم مجلس وحدت المسلمین د پېښور پریس کلب مخې ته په یو احتجاجي کیمپ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی هدفي وژنې دې ودرول شي. خو ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې دا مهال وسلوالو زیاتره د امنیتي ځواکونو طرف ته مخه کړې ده، چې ورسره د پېښور په څیر ښارونو کې امنیتي حالات لا هم خرابېدای شي.
ٹارگٹ کلن سیکورٹی فورس داغی قتل شروع کرے دے نو دا مشکل صورتحال دے کچ دے سرا چکم پولیس تے یا نور دا سے امنیتی واقعن دی اگی او مورال باندے دے دے اثر پروزی تک چری بیو زبل جے کے چچا پورنا دا غلط ساتھ لی دیا فیملی جو سر دی نو اگی کور تا تگرا تک کی داغی خاص مخصوص وقت دے داغی زم معلوم دے داغی وقت تگرا تک معلوم دے داغی گاڈ معلوم دے نو دا سری دے پلا آسان نہیں دی بغدشت کرتا واقعات
پے خبر کی دے ایف سی واکونو یو مشر لیاقت علیم دا منی چې په پیښور کې هدفي وژنې مخپس زیاتی دودی خونو ماړی وای چې دوی په پیښور کې تر ډیره امنیتی تدابیر نیولې دي
مونږ خو جی خپل هډ کوارټرز چې څومره دي داغه مونږ حفاظتي اقدامات کړی دي کم دهشتګر چې کم دي د دوی خو اټ لیبرټی دي کنن یو سړی الرټی نو دی به بلې ورځې ته واړی بلې ته به واړی نو دغه دا او د ټارګټ کلینګ په ټول پیښور کې ډیر زیات په وروج باندې
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2015 کال په ریپورت کې د یوې ادارې په حواله لیکي چې په هواد کې په 2015 کال کې وسله والو و سوا او شپږ بریدونه کړي وو چې پکې شاوخوا 1450 کسان وجل شوي وو او هم په دغه کال کې په خیبر پختونخوا کې بیا وسله والو 1090 شاملې کړي وې چې پکې شاوخوا 209 کسان وجل شوي وو
د پختنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
د ایران افغانستان او هند ترمنز چاه بهار بندر ماهیتا د لسلیکېدو وروسته په داسې حال کې یو شمېر پوښتنې راپورته کیږي چې بل اړخته د چین او پاکستان ترمنز له شوې ماهیدې سره سم په گوادر بندر حالې ځلې روانې دي دا چې د چاه بهار بندر د سیمې لپاره څه اهمیت لري آیا د چاه بهار بندر د گوادر اهمیت کموي او که څنګه په دې باندې د کارپوهانو بیلابیلو نظرونه مخې ته راغلي ملیحا امیرزاده یې تفصیل راکوي
روانونه د افغانستان ایران او هند ترمنځ د چابهار بندر معاهده لاسلیک شو دا د سخت شو معاهده مقصد د اقتصاد تجارت ترانسپورت د بندرو پرمختګ کلتور ساينس او تعلیم په میدان کې د درېو واړو هوادونو ترمنځ همکاري زیاتول دي په دغه معاهده کې پاکستان نه دی شامل چې مخکې بهر هند ته د رسایي لپاره د افغانستان یوازینی وسیله و د پروژې له پوره کېدو سره به هند هم وسې ایشیا او افغانستان ته رسایي ولري د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وای لدې معاهده سره په سیمه کې د ستراتیژیکي او تجارتي سرګرمیانو لپاره یو نوې لاره پیدا شو او کې دي چې د گوادر بندر پر ګټو اثر پرې باسي
ایران د هغه تیل زلاتې نور مصنوعات او پیداوار چې هغه کې هند د ټولو نه مخکې دی بیا ور سره بیا چین دی چین سره د هند اړیکې شته خو دا غي د مقابله هم ده نو د دې څومره فائدې چې د گوادر نه مخکې کېدې نو هغه مرني شي کېدې ولې د دې علاقې غټ لوبغاړي ایران هند او چین دا د دې تجارت اوس د چابهار لاره هم کولا شو د دې اثرات دی هغه په مستقبل کې مخې ته راځي اوس دا ویل کېدې شي چې د گوادر کې کم یوازې نه فائدې وي هغه اوس پاکستان ته پګوتو راتله لږ امکانات کم چاینا چې کم ون بیلټ ون روډ معاهده ده دې کې ایران هم شامل دی ترکیه هم شامل دی د دې فائده راسن هند او جتول شي بغیر د پاکستان د تعاون نه چې هغه چابهار لاره ته ورسي
اکرام هوتی وای په سیمه ایزو هیوادونو کې هند په مصنوعاتو جوړولو کې ډېر مخکې دی او څېړنه او پرمختګ یا ریسرچ اینڈ ډیولپمنټ کې هم په پاکستان برلاسي دی خو بل خو د کارپو ډاکټر سید عالم مسعود په خبره دا سینو ویني چې د دې معاهده سره به د گوادر اهمیت کم شي
لار په کار ده ځکه چې په علاقه کې د مستقبل یو غټ قوت دی ایران ته د دې ضرورت دی چې هغه د علاقایي ملکونو سره ځان وتړي ځکه چې ډېر یوازې شوی دی افغانستان ته د دې ضرورت دی چې سمندر ته د پاکستان د کراچۍ نه لوام ځان الله وګوري نو په دې لحاظ سره درې وړ ملکونو ته د دې ډېره فائده ده البته د دې د چاینا پاکستان کرام کوریډور باندې اثر هم نشته دی او د دې سره تړون هم نشته ځکه نه کېږي چې کوم د چابهار پورت کې یو عام بندرګاه ده د دې په مقابله کې گوادر واحد سیټ سی پورت ورته وایي چې نیخ په نیخه اوبه لاندې ځمکه ته تللي ځمکه نه لاندې سمندر بیرته تللي دا خصوصیت د گوادر دی
د ایران د چابهار بندر د عمان په خلیج کې پروت ته پاکستان له گوادر بندر سره نږدې دی. په تهران کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی او د ایرانی ولسمشر حسن روحانی ترمنځ د دستخط شوې معاهدې له مخې هند به د چابهار بندر جوړولو لپاره 1.5 میلیون ډالر ورکوي. له پلان سره سم په لومړي پړاو کې به هند د ټرمینلو او د لیږدونکي سامان وړونکو کښتو لپاره مخصوص ځایونه جوړوي. په دویم پړاو کې د چابهار نه تر زاهدان پورې د ریل ګاډي پټلۍ جوړول شامل دي. بلخوا افغانستان وای چابهار بندر د اقتصادي پیاوړتیا او ترانزیټي ستونزې د حل په خاطر د دغه هیواد لپاره اهمیت لري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې په روانه غړې کې نیمه ته ورسېدلو. په پښتونخوا کې د ماسپخینې ونیمه بجه شوه. د مجید بابر نه د خبرونو لنډیز اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی طالبانو طارق ګیدړ ډله او جماعت الدعوال قران د ترهګرو په نړیوال فهرست کې اچولې دي چې له مخې د یادې ډلې ټولې اساسي کنګل شوي او هیڅ یو امریکایي اداره یا کوم تن ورسره لیندین نشي کولای. د جماعت احمدیه پاکستان ویان سلیم الدین وایي چې د چهارشنبه په شپه د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د دوی د ټولنې سره تعلق لرونکي داود احمد بن تن وګړي شوي. د په وینا چې تر دې دمه په کراچۍ کې د دوی ډېر شور وجل شوي. د پاکستانی طالبانو حکیم الله مسعود دلی د دې وجهې ذمواري اخیستي. د ننګرهار ولایت له مطبوعاتي دفتر نه د پنجشنبې د ورځې په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د چین د سوالۍ په سروبي سیمه کې د میفیلټ الوتکې د برید له امله شپږ تنه داعش وسلوال وجود شوي. داعش وسلوالو په دې اړه تر دې دمه رسنیو تصویر ویلي. افغان حکومت د طالبانو په نوي مشر هیبت الله غږ کړی چې د افغانانو د وجنې لاس واخلي او د سولې د بهیر سره یو ځای شي. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د ترهګرو د لمنده وړلو په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د امریکا فشار پر پاکستان زیات شي. د بلجیم چارواکو خبر ورکړ چې څلور مشکوک کسان یې د نوو بلجیم په توګه نیولي دي. چارواکو وویل چې دې کسانو د اسلامي دولت ډلې لپاره خلک برتي کول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی د دغه هیواد د سند د ځینو غړو لخوا د هغو پوښتنو څېړنې کوي چې له مخې د دغو سنټرالو په اند چې آیا د هند لخوا د ایراني بندرګاه د پرمختګ چې کومه معامله ده دغې خو د بندیزونو د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه نه ده کړې.
دا و مجید بابر چې تاسو ته د غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کاوه. اوس پام وکړئ چې د پاکستان رسپانو خپل اداریو کې کوم ټکو ته غتنه کړې کوم موضوعاتو ته غتنه کړې ده. اسلام آباد کې زموږ خبريال احمد الله درتا د زونو اداریو مهم ټکي وړاندې کوي.
آج رسپانه په خپل اداري کلی کې چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف په بلوچستان کې ډرون حمله د پاکستان د خپلواکۍ او سلامتیا پر ضد ګرځولې ده او ویلي دي چې دا قسمه کاروایانو له وجې سیمایز استحکام لپاره روان د امن کوششونه متاثره کېدای شي. رسپانه لیکي چې پاکستان د ایوي اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې د خرابو حالاتو له وجې متاثره کیږي چې له وجې معیشت ته هم ډېر نقصان رسېدلی دی. خو د دې باوجود پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره خپل کوششونه کوي. نو په کار خدا وا چې د پاکستان دا کوششونه ستایل شوی وي او معیشت ته چې کوم نقصان رسی د دغې ښه کولو لپاره ورسره د نړیوالې ورورولۍ لخوا مرستې شوی وي. ورځپاڼه لیکي چې ترهګرۍ پر ضد جنگ کې مرسته کولو باوجود د پاکستان سیاسي او عسکري مشرولۍ اندېښنې لري. نو ضرورت د دې خبرې دی چې نه صرف امریکا او نړیواله ورورولۍ د پاکستان د اندېښنې لري کړي بلکې امریکا د پاکستان په حق له خپلې پالیسۍ هم مثبتې ساتي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد جوړ کړی شوی قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد نه کیږي او دغه وجه دا چې وسلوالو د قانون نافذونکو ادارو اهلکاران بیا په نخه کول شروع کړي دي او دې لړکې تیر ورځ پیښور کې د اف سی یو موټر په نخه کړی شو چې پکې د یو افسر په شمول درې اهلکاران ووجل شو. د نهې په ورځ په کوټه کې هم د پولیسو یو موټر په نخه کړی شوی و چې پکې دوه اهلکاران مړه او یولس جوبل شول. ورسپانه لیکي چې په وزیرستان کې د ضرب عذب اپریشن نه بچ پاتې شوي وسلوالو د خارونو مخه کړې ده او حکومت د دغه وسلوالو خاتمې لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړو. نو ضرورت د دې خبرې دی چې په دغه پلان دې په صحیح توګه عمل درآمد وکړی شي او متعلقه ادارو ته د استخباراتي ادارو مرستو په شمول وسله او نور سهولتونه ورکړی شي چې دغه عملیات نور هم مؤثره جوړ کړي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې یو خوا وفاقي حکومت وایي چې په ارضي توګه بې کوره شوي قبایلي خلکو په واپسۍ او دوی ته سہولیات ورکولو ډیر پیسې خرج کړي کیږي. نو بل خو د میرانشاه او درپخیل اوسیدونکو د خپل اوران شو کورونو او بازارونو بیا د جوړیدو غوښتنه کوي. ورسپانه لیکي چې یو خو د قبایلی اولس د امن لپاره ورکړی شوی قربانیانو اعتراف کیږي نو بل خو د بهالۍ په کارونو کې دغه خلک د نظر وستې کیږي. نو دا څنګه انصاف دی؟ د خیبر پختونخوا گورنر او نورو متعلقه ادارو لپاره دی چې د قبایلی اولس په جایز غوښتنو دی غور وکړي او زر تر زر دی ورلا د نقصاناتو ازاله وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې متاثرینو ته واپس تللو پر وخت کم امدادي پیکیج ورکړی کیږي، نو کېدای شي چې دا د هغه خلکو لپاره پوره وي چې د چا نقصان نه دی شوی، خو چې د کومو خلکو کورونه او دوکانونه وران شوي دي نو د هغې د بیا جوړولو لپاره دې ورته زیاتې پیسې ورکړی شي او یا دې حکومت د دوی کورونه او دوکانونه جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. ګارډین ورځپاڼه لیکي دا وار افغان طالبانو د خپل مشر ټاکېدل په دې هم زر اعلان کړل چې د سره د سخی سم اختلافاتو مخه ونیول شي. بلخوا وال سټریټ جورنال لیکي د پاکستان په خاوره د طالبانو د مشر وجل کېدو سره امریکا پاکستان ته دا پیغام هم ورکوي چې که ضرورت پیښ شي نو دوی په دغه هیواد کې د وسلوالو خلاف داسې نور بریدونه هم کولی شي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې د فرخندا صدنا ورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي افغان طالبانو د ملا اختر منصور وجنه تایید کړی او خپل نوی مشر یې ټاکلی دی. د افغان طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده د طالبانو په ډله کې زیات مذهبي رجحان لري. د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د وجنې وروسته په طالبانو کې ځینې اختلافات رامنځته شول او ډیر بیا په هغه وخت کې د ملا منصور په ټاکنه هم نه وو خوشاله. ملا منصور د تیر خالی په ورځ په بلوچستان صوبه کې په یو امریکایي ډرون برید کې وجل شو. ګارډین لیکي طالبانو دا وار د خپل مشر ټاکل کېدل پر دې هم زر اعلان کړ چې په دې اړه د اختلافاتو رامنځته کېدلو مخه ونیول شي. تیر ځل چې کلا ملا منصور ټاکل کېدو نو په طالبانو کې زیات اختلافات ولیدل شول. ډیرو د هغه په ټاکنه ناخوښي هم وښودله او داسې معلومېدل چې طالبان په څو ډلو کې ویشل شول، خو دا وار یې د نوي مشر اعلان زر وکړ. ورځپاڼه د مولوي هیبت الله په اړه لیکي چې هغه د طالبانو پخوانی چیف جسټس هم پاتې شوی دی. د مذهبي علومو جوړه پوهه لري او د طالبانو د علماو د شورا مشري هم کړې ده. بلخوا واسټری جنرال لیکي چې سرنګا د امریکا استخباراتي ادارو د طالبانو د مشر ملا اختر منصور په اړه معلومات ترلاسه کړ او هغه یې په یو ډرون برید کې واژه. امریکایي چارواکي وایي ملا منصور په ایران کې د خپلې کورنۍ سره د لیدلو وروسته چې څنګه په یو سپین کرولا موټر کې پاکستان ته داخل شو نو په سرحدي سیمه کې امریکایي ډرون په نخکه. امریکایي چارواکي دا هم وایي دوی د هغه د ګاډي سارنه کوله او د دې خبرې خیال یې هم ساتلو چې په دغه حمله کې نور چاته زیان ونه رسیږي او یوازې هم د ملا منصور ګاډي په نخ شي چې هم داسې وشو. وال سټریټ لیکي دا د ولسمشر اوباما د انتظامی لپاره یو کامیابی هم ده چې د طالبانو هغه مشر یې له منځه یوړو چې د افغان سولې د عمل مخالفه وو او اوس دا امکان زیات دی چې د افغانستان د سولې عمل پر لاړ شي. ورځپاڼه د حملې کې د ملا منصور وجنه د امریکا لخوا پاکستان ته دا پیغام هم ورکوي چې که دوی ضروری وګڼي نو د پاکستان د خبرولو بغیر هم د وسلوالو خلاف په دغه هیواد کې عملیات ترسره کولی شي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویشت، په لنډو سپو دولس زره یو سل دیرش، پنځل زر درې سوه شپېته، پنځل زر اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. ګارډین ورځپاڼه لیکي ملګرو ملتونو د ایران د انساني حقوقو یوې مبارزې نرګس محمدی ته د ایرانی عدالت لخوا د قید د سزا 14 کالو ته د غزولو غندنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي نرګس محمدی د مرګ سزا ودرولو لپاره د یو تنظیم مشره ده چې عدالت د ریاست خلاف په پروپاګاندا کولو قصور واره ګرځولې ده. مقاله لیکي د انتظامی لخوا له هغه سره په جیل کې رویه هم سمنه ده چې هغه په یو خط کې بیان کړی ده. د مقالې مهم ټکی د ملي حامد ساده نورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو یوې ایرانی مبارزې نرګس محمدی ته د ایران د یو عدالت لخوا د قید سزا پر غزولو غوسه ښکاره کړې ده. شپږ کاله کېږي چې څلور څلوېښت کلنه نرګس محمدی لاول نه په جیل کې ده او اوس د ایران یو عدالت دا یې د بند سزا شپاړس کاله نوره وغځوله.
د عدالت لمخې نرګس محمدی د یوې ناقانونه ډلې جوړولو او چلولو لپاره قصورواره وګرځول شوه. ورځپاڼه لیکي دا د بشري حقونو یو تحریک دی چې د مرګ سزا ختمولو لپاره هلې ځلې کوي. کچرې یو اعلی عدالت دغه فیصله ودروي نو بیا به هم نرګس محمدی ته په جیل کې لږ تر لږه لس کاله تیرول وي. هغه د قومي امنیت د ایران بشري حقونو مرکز غړیتوب لرلو او د ریاست خلاف پروپاګانډا کولو باندې سزاواره وګرځول شوه. د هغې سزا اول یو لس کاله وه، خو د یو اپیل له مخې د 2012 کال په مارچ میاشت کې شپږو کالو ته راټیټه شوه. هغې په ضمانت تر خوشې کېدو مخکې درې میاشتې په جیل کې تیرې کړې وې. نرګس محمدی له جیل نه د لیکوالانو نړیوال تنظیم پین انټرنیشنل ته په یو خط کې لیکلي چې په جیل کې ورسره 25 نورې ښځې هم دي چې سیاسي قیدیانې دي. د دې په خبره په دغو کې 23 ته د 1020 کالو قید سزا ورکړل شوې ده. په خط کې هغې د خپل درد احساسات شریک کړي دي او وایي چې له بهر دنیا سره رابطه نه لري او خپل خپلوان ورسره په میاشت کې یوازې یو ځل ملاوي دي شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اعلی کمشنر زید راد الحسین له محمدی سره د رویې غندنه کړې ده. د اعلی کمشنر بیان دی په خبره د بشري حقونو مبارزې صحیح حالت خنه دي او هغه طبي سهولتونه ورته نه ورکول کیږي کوم ته چې ضرورت لري. د هغې په خبره له ایراني چارواکو نه په بشري بنیادونو دایې د خوشي کولو غوښتنه کړې ده، خو هیڅ رنګ یې نه دی راوړی. نرګس محمدی دوه بچی لري. هغې په 2009 کال کې د بشري حقونو فعالیتونو لپاره د الیگزانډر لینګر نومي جایزه واخیسته. روان کال د سوله ایزو فعالیتونو په سر هغې د پاریس تخار مډل ترلاسه کړ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوس وخت شوه دی د خزو لپاره د ځانګړي خبرونې تاندې هلی د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي عارفه صدیق سره په دې نننۍ خبرونه کې خبرې شوې دي چې وايي په دغه صوبه کې خزي د تعلیم او صحت په لارو کې لا هم د مشکلاتو سره مخ دي. د دې ترڅنګ د جنوبي وزیرستان د سکواش لوبغاړي ماریا تورپیکي د کتاب په اړه هم تفصیل درکو. د دې خبرونه جوړونکي دا فرخنده اسد راځي چې په غاړي وارو.
په تاندې هیلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واورئ د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي عارفه صدیق وایي په صوبه کې د تعلیمي پرمختګ لپاره کار کوي.
بلوچستان کې ډېر زیات سکولان چې دي هغه خپله ودانۍ نه لري او استادان کمې ده. انشاءالله تر 2018 پورې به یو سرکاري سکول هم دې ودانۍ نشي پاتې.
په خیبر پښتونخوا کې د مدني ټولنې غړي وایي د ماشومانو سره د زور زیاتې پیښې زیاتې شوې دي.
ماشومانو چې کوم ریپ کیسز دي په خیبر پختونخوا کې په دوه میاشتو کې 26 ریپ کیسز رپورټ شوی دي.
او د جنوبي وزیرستان د سکواش لوبغاړي د کتاب ا ډیفرنٹ کایند اف ډاټر په اړه تفصیل درکو. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي عارفه صدیق وایي په دغه صوبه کې خزي د تعلیم او صحت په لارو کې لا هم د مشکلاتو سره مخ دي. عارفه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لري او د مسلم باغ اوسیدونکې ده. دا چې د اسمبلی د غړي په حیثیت په قانون سازۍ کې برخه اخیسته او تر اوسه په بلوچستان کې د خزو د حقونو خوندي ساتلو لپاره اس قانون جوړ شوی په جواب کې دا وایي.
بنیادی ذمہ داری سے اس قانون سازی کو موجودہ اسمبلی پدے دے کالو کی دومر قانون سازی کرے سے آغاز کرے اسمبلی نے کشل کالو کی ہم نو کرے اور دا اول وار دی صبح اسمبلی تو مختلف ٹینڈنگ کمیٹیاں جو کرے دے کن قانون سازی کے دیر ایم رول ادا کرے اور اس وقت موجودہ صبح اسمبلی دا شوز پا حوالہ باندھی جو قانون سازی ہم کرے گا آتے ہی شوز ارسٹمنٹ قانون سازی یعنی خورده دا قول دا پارا داغه دا پارا قانون سازی کرده اور دے علاوہ مجھ دیائی دا چار پروڈکشن دا پارا مجھ قانون سازی کو زر زر دے پاکا سندی کی آگر داغا کو.
د مور او بچی د صحت په حواله د یوې تازه سروې تر مخه بلوچستان یو په هغو سیمو کې دی چیرته چې ښځې د صحت په حواله زیات مشکلات لري او په دغه صوبه کې د صحت د بنیادي سهولتونو د نشتوالي له وجې اکثره موریانې د ماشوم په زیږیدو کې خپل ژوند هم له لاسه ورکړي. دا چې صوبایي حکومت د دې مسلې د حل لپاره اس کار کوي په اړه یې عارفه صدیق وایي.
بالکل دا صحیح خبر ہے کہ بلوچستان صوبہ سے دا د سیات لے لیا دا ډیر مندا دا سن دا مور دا بچی د سیات لا والے دا سیل ڈاکٹران سی دی اگر ډیر کمی دی او کمی شیز ڈاکٹران دی هغه په لیر سیمانی کی هغه ډیوټین نه ورکړي او په دا د دې علاوه موږ د مور د بچی د سیات لپاره کومه غړي ضروری دا هغه نشته
آگاہی دپار شعور اور تعلیم سے بھی آگاہ لازمی دے لہٰذا مجھ حکومت آ کوشش کی کہ مجھ لیر علاقوں تعلیم اور رسو اور تعلیم نہ مجھے بدوئی تو شعور و پیدا سے اور دا مور اور دا بچے مختلف
عرفات زوانانو د چارو د کمیټې غړي هم ده. د بلوچستان زیاتره زوانان د ملک په نورو برخو او یا بهر هیوادونو کې د کار روزګار لپاره ژوند کوي. دا چې صوبایي حکومت د زوانانو د روزګار او تعلیم په لړ کې څه کار کوي په اړه یې عرفا صدیق وایي.
زیادہ تر زوانان سے بھی اگر نور علاقوں تھا یا نور ملکوں تر نہ روزگار دفاع دی مجھ صبح کی تر گرد زوانان دفاع لوئی سون سے اگر بے روزگاری ہے نہ دے اسی سے دو نور سے مکرتے اور بے روزگاری سے اگر بے روزگاری ختم ہو لوئی ذریعہ سے اگر انڈسٹری تھا اور لگا دما خز مجھ کو صبح کی انڈسٹری نہیں رہا ہوگی
د سوشل او پالیسی سائنس ادارې د یو رپورٹ لمخې په ټوله جنوبی ایشیا کې د پاکستان تعلیمی بجټ کم دی او بیا په پاکستان کې د بلوچستان صوبې تعلیمی بجټ نه واځي کم دی بلکې دغه صوبا په تعلیم کې هم وروسته پاتې ده. دا چې صوبایي حکومت دغه تا د تعلیمی پرمختګ لپاره څه کار کوي په اړه یې عرفا صدیق وایي.
سبب بلوچستان کی ڈیر زیاد سکولان سے دیاوخ پر نوادان نہیں نلے گئے اور سلادان اکمی دا مجھ پر تعلیم دفعہ را اسپوز اس برخی سے دیدے بجیٹ را آغا وکڑی دے انشاءاللہ تر دور در اتن سپوری با یو سکاری سکولان بے ودانی نسی پاتا اور سلادان اکمی با ہم پورا کرنے بلا خواہتا دا گلوبل پارٹنرشیپ دوریا باندی دور در اتن سپوری با دور در نیوی پرائمری سکولان خلاصو پلان نرو اور پتہ ذریعہ با عرف کلی تو اسکول اور رسو دے مجھ پر صبح کی شپار اسی لکھا بچان سے اگل اسکولان زا خبار دے پتہ باندی مجھ تندہ تندہ شکتہ دے اسکولان تا بچان سے اگل رسو دے کامیاب اسی دے اور مجھ کوشش دا دے اسی مجھ دا اکومت خطر دو مخ دے مجھ پر دشت سال فی سر کامیاب اسی دے اسی لاز مجھ دا اکومت اول تردیس دا اگل تعلیم دے اور انشاءاللہ مجھ پر خپل اکومت خطر دو مخ دے
عرفا د بلوچستان حکومت خیر خیګړي او د ښځو د پرمختګ کمیټې غړي هم ده. په دغه صوبه کې د ښځو د مسلو په اړه دا وایي.
انسان معلوم بے تعلیم مجھے تعلیم خواہ اکثریت رجحان نسخہ سم پیڑے کی بنا کہ اگر علاج پر خریدان کوئی سب کو تک چار دیواری میں دوری دی تو دنیا نہ خبر دی البتہ دشوز نرمون دشار نرمون سے کمی دے اگر بے روزگاری مشکل لگے تعلیم کرے دی خود تعلیم مطابق سیدھا روزگار میں گرم جاؤ سے حکومت پر مسئلہ دادا سدھوئی کم دوستو ار مہمان سے ایلتھ اور ایجوکیشن علاوہ فنور شعبوں سے بھی کار نہ کری اور کم شعبوں سے بھی کار کے علاوہ 2000 تک غور بولی پتا شبہ کی مجھ کام نہیں سکوانا ہے دادا حکومت
عرفا صدیق وایي دا چې کله سیاست ته راتله نو ډېره فکرمنده وه ځکه چې په دغه صوبه کې ډېرې کمې ښځې په سیاست او یا په نورو شعبو کې کار کوي. هغه وایي دا د دې لپاره یو ګران کار و.
سیاست خو اول چې زه وم چې ما څنګه اول قدم په سیاست کې دا غوښتل ډېر وخت تا ما سیاست ډېر ګران کار دی
خو بیا څوک څوک زما ورخطا کېدم چې هغه خام سوسی د ولس منځ نه راتللم او ولس ما اصلاح ځای کوله نو زما د شخصي په سیاست کې داسه اوس خو زه هېڅ قسم دې قبل نه سیس کوم بلکې زما زړه غواړي چې زه د خلکو زیات خدمت وکړم. سیاست راتلو مخکې زما د شخصي سیاسي فرصت په خپل ځان مې دوده ما د خپل کار فکر کولی اوس لږه زما د سیاسي سیاست د خپل ولس لپاره ده زه غواړم چې زما ولس ته کار وکړ پیدا شي.
او اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په خیبر پختونخوا کې د مدني ټولنې کارکونکي وایي په 1300 میاشتو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو پیښې له نورو وختونو زیات شوې دي. د مدني ټولنو د شمیرو تر مخه په 2 میاشتو کې ماشومانو سره د جنسي تیری شپږ ویشت کیسونه درج شوي دي. په دې اړه تفصیل د ملیحه میرزاده ناورو.
په پیښور کې د مدني ټولنې غړی قمر نسیم وایي په 1300 میاشتو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری پیښې زیاتې شوې دي.
جنډر بیسډ وایلنس رې کې مونږ په دې ریسنت 4 میاشتو کې ډېره زیاته اضافه ولیدل. خواتین چې کوم دي نو اول خو هغه کدا سي واقعاتو شنو هغه اول پولیس سټېشن ته نشي تللی. پر ریپ کیسز کې نن پورې مونږ سره په خیبر پختونخوا کې په 1300 کالو کې وګورونو مونږ سره داسې اگزامپل نشته، خو کې سټډیز نشته چې کوم زنانو سره ریپ شوی یا کوم ماشومانو سره ریپ شوی او دوی د قانون دروازې ته تللي او دوی انصاف وختونه کړی او دوی ته انصاف ملو شوی. ماشومانو چې کوم ریپ کیسز دي په خیبر پختونخوا کې په 2 میاشتو کې 26 ریپ کیسز رپورټ شوی دي. تخنیکي په خیبر پختونخوا کې د مسنګ چلډرن یو نوې فینومینا راوتلې ده. په پیښور کې دا تقریبا 18 ماشومان په 13 میاشتو کې صحیح اغوا کړل شي، ریپ کړل شي او بیا د دې میوټیلیټډ باډیز برابرامت شي.
کمر نسیم وایي که څه هم په ملک کې د دغو جرمونو خلاف قوانین شته خو په سمه توګه نه عملي کیږي. د نوخار عصمت آرا چې د پولیو مخنیوي ساسکي ورکونکي او لیډي هیلت ورکر ده وایي چې پر ځان یې د جنسي تیری پېښې کیس عدالت او د چارواکو تر غوږو رسولې خو تر اوسه انصاف ته سترګې په لار ده.
دا 28 اگست یو شپه وه، زموږ کمرې دروازه ته وډبوله. څنګه موږ تپوس کو چې څوک نو چې پولیس والی دروازه کولو کې ستاسو په کلی کې واقع شوی ده. بس هغه دروازې لاله تور کړه، دا څنګه کسانو د نرال هغه موږ وتړلو. زما عزت خراب کول بس خفز په خپل عزت باندې ومه. بیا هغه عزت چې په خپل کور کې تباه شو، کته ته په ځنګل کې وې، ته په لار کې وې، نو ما به ویلو چې زه خیر دی ګوره. دا زه کور وته مزه کما سره داسې شو په خپل کور کې موږ سیف نو وو. یو کور ونه را سره ولا دی رونه را نه پاتې شو، خیان را نه پاتې شو، مور را نه پاتې شو. ای ټول وای چې بس تا دا پرېس کانفرنس وتا نو کړی. بس
په پښتونخوا کې مدني ټولنې پر ماشومانو د جنسي زیاتې پیښو ته په اشاره د ماشومانو د تحفظ صوبایي کمیشن کردار باندې پښتنې راپورته کوي. خود دغه کمیشن یو چارواکی اجاز خان وایي داسې ډیر کیسونه خو اول رپورټ کیږي نه، او چې کوم کیسونه په دې وروستو میاشتو کې مخې ته راغلي دي پولیسو په لړکې خپله کاروایی کړې ده. نوموړی وایي د پوهاوي او د پیښو د مخنیوي کمپین تر څنګ د ادارې او حکومت نورې هلې ځلې روانې دي.
مطلب جدی روکتام څنګه موو او بل خبره ده چې بګار غوي چې کوم کلپټ سیل پایګ ایډ پراپر سزاګانه ملي شي.
اجاز خان وايي دغه کمیشن د نور کوي کولو لپاره وسایلو ته ضرورت دی چې حکومت ور باندې د کانې کولو لپاره کوششونه روان دي. بل خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی وايي چې د پخوا پرتلا اوس د جنسي تیرو په پیښو کې کمی راغلی دی.
پہلے کی نسبت تو کیسز بہت کم ہیں،
د مخکې په پرتلا خو دغه کیسونه ډیر کم دي. دغه بنیادی وجہ دا ده چې د جرمونو په تناسب کې کمی راغلی دی. موږ پولیس تر هر قسمه سیاسي اثر راوستل دي. حکومت دغه پیښو سخت نوټس اخیستی دی او پولیسو خپل نگرانی زیاته کړې ده. ټولې ادارې بوخت دي او خپل وسره سم د احتیاطي تدابیر او پروتوکول هڅه کوي. په دې وروستیو کې د وی جنې د سوزولو پیښه کې ککړ ټول مجرمان په یو ونه کې دننه ونیول شول چې د پولیسو ښه کارکردګي ښیي. موږ به ان شاء الله په هر قسمه جرمونو قابو موندلو کې کامیاب شو.
د مدني ټولنې کارکونکي وایي که څه هم خلکو ته تحفظ ورکول د ریاست ذمہواری ده، خو ورسره د ټولنې میندو پلرونو او استادانو پوهاوی هم ضروری دی. دوی وایي ماشومان هم پر خپلو حقونو خبرول پکار دي چې داسې واقعات په وخت درج او خلاف یې ګامونه اخیستل ممکن شي. دا په داسې حال کې ده چې پر ماشومانو د جنسي تیری سزا په موجوده قانون کې په ترمیم کولو سره له دوو نه 14 کالو ته سیوا شوې ده او ناقابل ضمانت ده.
او اوس هم د جنوبي وزیرستان د سکواش لوبغاړي د کتاب ا ډیفرنت کایند اف ډاټر په اړه تفصیل ترازو. نیویارک پوسټ لیکي د قبایلي سیمې سره تعلق لرونکي ماریا تورپیکې د سکواش هغه لوبغاړی ده چې په خپله کورنۍ کې د ټولنیزو مسلو د تیرېدو وروسته خپل دغه شوق پوره کړی. تورپیکې چې په خپل یو کتاب ا ډیفرنت کاینډ آف ډاټر کې د خپل ژوند کیسه بیانوي، لیکي دا ډېره وړه وه چې د لوبو سره یې مینه لرله، خو د پښتنو په سیمو کې اکثره جنکۍ بهر لوبې نه کوي او بیا په قبایلي ټولنه کې خو لا ګرانه وي چې جنکۍ بهر د هلکانو سره یو ځای لوبې وکړي. هغه لیکي دا د 500 کالو وا چې خپل مور پلار ته ویل دا د جنکو جامې اچول نه غواړي. هغه وایي پلار یې د تعلیم سره ډیره مینه لرله او غوښتل یې چې لوریانې ښه تعلیم حاصل کړي. تورپیکۍ وایي د هغې پلار د ټولو بچو سره یو شان مینه لري او ځکه یې د هغې دا شوق هم پوره کړ. تورپیکۍ په خپل دغه کتاب کې لیکي دی به د هلکانو جامې اچولې او بهر به یې لوبې کولې او د چا پروا به یې نه کوله. هغه وایي د دې د لوبو سره مینه وه او غوښتل یې چې هم په لوبو کې ځانلا یو نوم پیدا کړي. ماریا تورپیکۍ لیکي دی به د هلکانو سره د والیبال لوبه کوله او یوه ورځ ورته د جومات ملا امام دا هم وویل چې خپل کور ته ځه، بهر لوبې مه کوه. خو هغه وایي دا ډېره وړه وه او د دغو خبرو پروایې نه ده کړې، خو اکثره بیا هم په داسې خبرو خفه کېده چې ولې دې ته خلک بد ګوري. هغه لیکي کله چې دې د هلکانو جامې اچول پیل کړل نو پلار به ورته د ډېرې مینې نه چنګیز خان ویل. پلار به ورته همیشه د داسې خلکو کیسې بیانولې چې ژوند کې سخه کار کړی و، په نړۍ کې نوم لرلو. تورپیکۍ دا هم لیکي په لومړو کې دې د وزن اوچتولو په لوبه کې برخه واخیسته او د وزن اوچتولو په مقابلو کې تمغې هم وګټلې. هغه لیکي کله چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو خلاف جنگ پیل کړ، په هغه وخت کې په قبایلي سیمو او پېښور کې هم حالات ډېر خراب وو. د دې مور چې وه استاده وه، دړکې ورته ورکړل شوې، د پلار کالج یې په بمونو ړنګ کړی شو، خو بیا هم د دې کورنۍ د خپلې لارې نه وانهوښته. تورپیکۍ لیکي د دې پلار دا بهر ولېږله، دې د سکواش روزنه ترلاسه کړه او بیا وروسته کینیډا ته لاړه. هغه اوس په کینیډا کې ژوند کوي، هلته کار لري او د سکواش یوه تکړه لوبغاړی ګڼل کیږي. دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خبرونه. زه فرخنده اسد ترنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
کتاب رکھے.